د ازادي راډیو د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مو تر درو بچو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او اداري فساد په اړه رپورت ته بشپړېدو په حال کې دی، او ویل کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته به واستول شي. ویل سوي دي چې په دغه وزارت کې لسهاو میلیون ډالر اختلاس شوی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وروسته د افغانستان او سیم په اړه تاسو ته د نورو رپورټونو تفصیل هم وړاندې کړو. خو اول خبرونه لرو، د نړیوالو خبرونو سره لیک دا چې په بغداد کې نن په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول، او په چیلي کې 8.3 ریشتره زلزله شوې ده. د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې د مهمو کورونې خبرونو سرخطونه. په کندهار کې د سولې د شورا سیمیز مسولین وایي دوی له هغو طالبانو سره تماسونه نیولي چې د خپلمنځي اختلافاتو له امله له دغې ډلې جلا سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې 2 تنه نیولي چې غوښتل یې پر دولتي چارواکو او دیني عالمانو باندې حملې وکړي، او د غور د ابتدایي محکمې رئیس نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. د هم پوره خبرونه. په کندهار کې د سولې د عالی شورا سیمیز مسولین وایي له هغو طالب قمندانانو سره یې تماسونه نیولي چې د دغې ډلې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله جلا سوي دي. د کندهار د سولې د عالی کمیټې رئیس عطا محمد احمدي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو جګپوړي قمندان منصور دادالله ازادي راډیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې دی لا هم په خپل دریځ ولاړ دی، او د اختر محمد منصور مشري نه مني. غرازه راپورونه رد کړی چې ګواکې د یو ملګری له داعش سره یو ځای سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په هرات کې 2 ترهګر نیولې چې غوښتل یې پر دولتي کارکونکو او دینی عالمانو باندې حمله وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان لمخې نیول سو کسانو دا منلې چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکونکو ترور کړی، او په یو لړ نورو پیښو کې هم لاس درلود. خو په دغه بیان کې د دې ترهګرو د نیولو د نیټې په اړه معلومات نه دی خبره شوی. د یو بل خبر لمخې د کابل ښار د لومړۍ ناحیه مربوط د سینمای پامیر په سیمه کې نن یو مقناطیسي بم چاودلی چې د امنیت قمندانۍ د ویاند عباد الله کریمي په خبره تلفات نه لري. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پونشری یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسی.
د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. او د غور د ابتدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقي نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. د غور د استیناف د محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادي راډیو ته ویل چې د ابتدایي محکمې رئیس نن د هغه څېړونکو پلاوی په غوښتنه ونیول سو چې له کابل څخه دغه ولایت ته لیږل سوی وو. ښاغلی کونړی ویل چې د غور سیمیز چارواکي د دې موضوع په تړاو په جریان کې نو ساتل سوی، او په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډاډه ورکړه. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه تر لاندې د می وروسته زما همکار عصمت ساروان وړاندې کوي.
د چیلی په سمندر غاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 8.3 شوی، جنوبی امریکا لړزولی، او د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایي ټاپو کې د تسونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. د چیلی چارواکو ویل لومړنۍ زلزلې وروسته څو پرلپسې نور ټکانونه احساس شول، او لږتر لږه 15 تنه مړه شوي، 1 میلیون تنه له خپلو مینو ایستل شوي، او 1 تن بې درکه دی. د راپورونو له مخې د زلزلې د چیلی په پلازمینه سانتاګیو کې ودانۍ لړزولي او خلک واټونو ته راوتلي دي. د چیلي د سمندر د غاړې شارګي 3 متره لوړ سیلاب لاندې کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. ویل شوي چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیابه احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. خواجه احمد یو سوداګر وباله چې د په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري او په پراخه پیمانه له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له تړلې ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیل کیږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر وو. بو بریګدال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشرانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هغوی د کورنیو چارو وزیر مولوي خیرالله خیرخوا او د بلخوالي نورالله نوري له درو نورو طالبانو سره د بریګدال په بدل کې خوشی شوي وو. د بغداد په مرکزی برخه کې دوه ځانوژونکو حمله لشته لږه څوارلسنه وژلې دي. عراقي چارواکو وویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګری سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوې دي. هغې 14 چې د بغداد په بابل شرجي سیمه کې وشوه 8 ملکیان او یو پولیس وباشه. په دې پیښه کې 21 نور ژوبل شول. دوهمه انتحاري حمله په واتبه چوکې وشوه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول 15 تنه ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی نه دی، خو دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله واله سخت دریځ ډله کوي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منشوي ګوند سره اړیکې لرلې. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند مشر محیدین کبیری اوامر اجرا کول. کبیری اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوالۍ دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشرانو او فعالان مشکوک وبلل او ویل دا کسان په شلو غیر قانوني ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیا ورسپانو پر خبریالانو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شوی انتخاباتو په تړاو نوی بندیزونه لګولي او همه پخوانی بندیز تمدید کړی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل د دغه امر په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلاو بیلتون پالو د هغې پریکړې په ځواب کې ورکړی چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بیلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه سیمه ییز انتخابات کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو دوستانو وروسته په خبرونه کې واوري چې د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه او د رشوت او اختلاس په اړه یو رپورت به ډیر ژر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته واستول شي. دغه وزارت ځینی چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې پیسې خوړل شوې دي. د مسلې جزئیات به وروسته واوري. د افغانستان د مالیه وزارت یو هیئت نن ترکمنستان ته روان شو.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپل تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پکتیا په یو ځانګړي رپورټ کې د ازادي راډیو د مخکنی خبریال جاناقا الکوزی د کار د ستاینې په اړه لوي غونډې خبر شي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعایو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ تاسو دوه ونیس پروګرامونه اوري چې د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام دی. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان په معرف وزارت کې د اداري فساد په اړه د جدي پلټنی غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د معرف وزارت یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته ویل دي چې په دغه وزارت کې اداري فساد شته او ویل دي چې لسهاو میلیونه ډالر په دغه وزارت کې پیسې اختلاس شوې دي او په دې اړه یو رپورت به ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډیر ژر وړاندې شي. په دغه وزارت کې د اداري فساد په اړه د حقیقت د موندنې یو ځانګړي هیئت په کار پیل کړی دی او د دغه هیئت د کار په اړه به له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورت کې واوري.
د پوهنې په وزارت کې د فساد تورونو د پلټنې کمیسون یو سرچینه وایي چې په دې وزارت کې سلګونه میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. یادې سرچینې چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره فساد په تشکیلاتو او ساختماني برخو کې موجود دی. سرچینه زیاتوي چې دغه وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د ازموینو په ارزونې او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. سرچینه د غشان وایي چې د دوی پلټنو معلومه کړې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په پنځه څلوېښت ولسوالیو کې له دولسم ټولګیو څخه یو زده کوونکی هم نه دی فارغ شوی او د یو ولایت د پوهنې د رئیس دنده ځنډول سوې ده. په ورته وخت کې د پوهنې په وزارت کې د پلټنې کمیسون مرستیال عطاولاوي سامانی چې په یاد وزارت کې پراخ فساد موجود دی او زیاتوي چې پلټنې نږدې بشپړې سوې او ډېر ژر به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
فساد موجود دی وو او اوس هم فساد ده. موږ به خپل کار په نږدې راتلونکي کې بشپړ کړو او موږ به یو مکمل او بشپړ راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو.
سمو د وړاندې د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخی تور لګولی و چې له د وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې په داس حال کې چې اصلا هغه موجود نه وو. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پور کېدو اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف خانی په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و چې د روان کال د اسد میاشتې په لومړیو کې په کار پیل وکړ. د دې کمیسون رئیس نادرخان کټوازی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د زیربناوو او تدارکاتو ریاستونه د پلټنې له کمیسون سره همکاري ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسون په پوهنې وزارت کې په کره پلټنو ټینګار کوي. د دې کمیسون غړی امان الله پیمان وایي
وزارت معرف هم اختلاس شته، غلاګان پکې شته، داسې فساد او تباهي دی او زما په نظر حکومت غواړي یو وخت سره اراده شته چې واقعا دلته تصفیه حساب وشي. باید یو مقتدر قوي کمیسون جوړ شي، اول در ریاض وزارت مالی نشروع کی بیا هر شی معلومه کی تر وزارت معرفه پوره.
دا په داس حل کې دا چې لدی وړاندې د پوهنې پوهانی وزیر فاروق وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی وو حاضر دی چې د پوهخ کې د ټولو مصرف شویو پیسو حساب ورکړي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پر کړنو خلک یو څه خوشبین دي، خو ټینګار کوي چې حکومت د فساد د مواردو د چړلو ترڅنګ د دوی عاملین هم ملت ته ورپیژني او د قانون له مخې د مجازات کړي.
د افغانستان په معرف وزارت کې مو د اداري فساد په اړه واوریدل. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ادارې یا سیګار څو موده مخکې یوه خبر پاڼه خبره کړه او په دغه خبر پاڼه کې ویل چې دوی غواړي دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره هغه پیسې چې له امریکا څخه د افغانستان د معرف له کارکونکو سره د مرستې په خاطر اخیستل شوي دي پر هغو ښوونځیو لګول شوي چې اصلا یا وجود نه لري او یا تړلي پاتې شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر جان سوپکو په دې هیواد کې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د ځای کېدو په اړه ویلي دي چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې مرستې کوو چې د یو داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وشي چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې څخه لري وساتل شي. د افغانستان د معرف په برخه کې د پراخ مالی فساد موضوع تر هغه وروسته برسېره سو چې د پوهنې نوی وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شوو پیسو یادونه وکړه چې اصلا نسته او یا هم د ناامنیو لامل تړلې پاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ډی لخوا خبر شوی ارقام څرګندوي چې په افغانستان کې د 2002 او 2013 کلونو ترمنځ د زکونکو شمیر له 9.7 میلیونه تل ورسوي، خو په افغانستان کې د امریکا د مرستو او د امریکا د مصارف او د څارنې اداره یا سیګار وایي چې په دغه شمیرو کې مبالغه شوې ده او وایي چې یو اس ایډ باید دوی ته داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه 8 میلیونه زده کوونکي په رښتیا هم وجود لري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې یو هیئت نن ترکمنستان ته تللی، خو مخکې د دې چې په دې اړه مرکه واورو، د افغانستان د معارف په فعالیت باندې تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو په خپل سیمو کې د شونځو فعالیت څنګه ګورئ؟ او که تاسو خپل شونکی یاست او یا شونځي ته ځئ، نو تاسو د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه څه خبرې لري چې غواړئ له نورو خلکو سره شریک کړئ؟ د ازادي رادیو ته تاسو کولای شئ چې په ډیر اسانۍ خپل پیغام راوستوي. موږ به د نورو خلکو سره درته شریک کوو. کتاسې د افغان بي سیم ټلیفون لري، پاته سواتل شمیره باندې پیغام راوستوي او موږ درته خبرو. په یادولري د افغانستان په معرف وزارت کې د اداري فساد مسله ده. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزیر په مشرۍ یو هیئت ترکمنستان ته ولاړ. په دغه سفر کې بعد افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو، پر تجارت او پر ځینې داسې پروژو باندې خبرې وشي چې د افغانستان لپاره ډېری مهم دي، لکه له ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د پایپ لاین پروژه یا د ټاپي پروژه. د ازادي رادیو خبريالي نجيبې زمان د افغانستان د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له شاغلي عبدالرحیمزي څخه پوښتنه کړې ده چې دغه سفر هدف څه دی او نور جزئیات څه دي.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپل تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر په وګدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي او د بحث په پایله کې یعنی په اخره کې دوی یو مشترک اعلامیه هم امضا کوي چې د افغانستان له خوا د مالی وزیر استازیتوب کوي او د ترکمنستان له خوا د یاد هیواد د مالی وزیر استازیتوب کوي. د نورو مواردو ترڅنګ د دوی د بحث عمده مسائل د انرژي په برخه کې ترسره کیږي چې څنګه وکړي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې لازم همکاري ولري. د تافي پروژې په اړه هم دوی بحث کوي، د اهمیت په اړه بحث کوي او د دې ترڅنګ دوی به د 15م اقتصادي ناسته چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي په دې برخه کې دوی بحث کوي او دا سفر د افغانستان لپاره ځکه ګټور بلل کیږي چې ترکمنستان د افغانستان ښه دوست، ښه ملګری او ښه ګاونډی دی چې دوی کولای شي د سیمې په کچه په اقتصادي او تجاري پرمختګونو کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
د سی ویل کیږي چې د ټاپي پروژې عملی کار به شاوخوا دوی میاشتې وروسته پیل شي. دا کار به څه ډول پیلېږي او په کومه سیمه کې کار پیلېږي؟
د بحث یو عمده موضوع د ټاپي پروژه ده. دوی به باندې بحث کوي، بیا د په اخره کې چې دوی یو اعلامیه امضا کوي، مشترک اعلامیه، اعلامیه کې به دا هم جوته سي چې دغه کار څه وخت پیلېږي، څنګه پیلېږي او په کومو مواردو کې پیلېږي. دا به د سفر په اوږدو کې په اخره کې مشخص.
دغه ډول سفرونه د افغانستان هیئت چې ګاونډي هیوادونو ته بیول لري یا لري، څومره پر اقتصادي وضعیت د افغانستان مثبت اغیز کوي، پر تجارت مثبت اغیز کوي؟
ګوره، د افغان حکومت پالیسی هم دا ده چې څنګه وکړای شو چې د خپلو ګاونډیو او د سیمې په کچه د هیوادونو سره خپل اقتصادي او تجاري اړیکې پیاوړې کړو. په دې برخه کې موږ ډېر کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د بیلابیلو هیوادونو سره مو ناستې درلودې، بیلابیلو هیوادونو سره مو کمیسیونونه جوړ کړي دي. صرف موخه مو دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ هغه اقتصادي ستونزې چې موجودې دي هغه ته د پای ټکی ورکړ شي او څنګه وکړای شو چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړو. دا زموږ لپاره ګټور تمامېږي او د دې لارې موږ کولای شو چې خپل تجارتي اړیکې هغه ګراف پورته کړو.
د ازادي رادیو خبريالي نجيبې زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویان سره مرکه کوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، تاسې زموږ د خبرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې په پرله پسې ډول اورېدلی سئ. د ازادي راډیو که تاسې انټرنټ لرئ نو د ازادي راډیو دا شیبه پاکه صافه پر انټرنټ ډېر اسانه اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسې خبر یاستئ چې څو ورځې مخکې د ازادي راډیو یو تکړه خبریال جاناقه الکوزی په حق ورسید. الکوزی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په 1968 دیرش هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې کړې وې او له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د په کاناډا کې د مهاجر په توګه ژوند کوو. د افغان کډوالو سره ډېرې مرستې کړې وې او له 1971 هجری لمریز کال راهیسې په ازادي راډیو کې خبریالي کوله. د څو ورځې مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په حق ورسېدو دا چې تاسو دوستانو ډېر زیات پیغامونه راوستول او د شغلي مرحوم الکوزی په وفات باندې مو خوشنۍ څرګنده کړه. اې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ستاسو څخه ډېر خوشاله دي، ډېر قدر مو کوي او مننه کوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرحوم الکوزی پر وفات باندې خلکو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د پکتیا پرس کلب په دې ارتباط په ځنګړی غونډه کې چې د مرحوم الکوزی روح ته د دعا په خاطر جوړه شوې و، پریکړه وکړه چې په دغه ولایت کې یو سړک د د پنوم کړي ترڅو د د خدمت ستاینه وشي او قدر وشي. د ازادي رادیو خبريال محمد داوود تپان په دې اړه له پکتیا رپورت لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز گردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادي رادیو د وپات شوی خبريال جاناقه الکوزی پاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او د ژورنالیزم په ډګر کې لوی ځای وګڼله او خوشینی څرګندول ترڅنګ د پاتحه مراسم تر سره کړل.
نن د پاتحه مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواک ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعات فرهنګ د ریاست امداډول دی پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوی دی.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جاناقه الکوزی د غږ او فکر ته شبه د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډیره حص کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکونکي پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور تر ډیره خپل زوریدلی ملت غږ ته انعکاس ورکړی او د ته د دعا لاسونه لپکړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او د ته لاس په دعایو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدني ټولنو ژورنالیستان د پاتېه مراسمو کې د خوشنۍ څرګندول ترڅنګ د پکتیا له اطلاعاتو فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جاناقه الکوزی په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای دغه فرهنګي او ژورنالیستیکو کړي غوښتنه د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ رئیس شپا مشپک ومنل او ژمنه وکړه چې ژر به دې اڅت عملی جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوږ جورنالیست او درون جورنالیست جاناقه الکوزی په نوم باندې یو واټ په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې د ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جاناقه الکوزی د پاتېه مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست د مثبت جواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جاناقه الکوزی واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
جانقه الکوزای د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و خو په لویه پکتیا کې ډېر کاله ژوند کړی و. له ده څخه 15 زامن او د هغه میرمن پاتې دي. د ازادي راډیو زیات اوریدونکي اوس هم د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې د خواخوږی پیغامونه یې راستولی دي چې زه به یوازې نمونه واخلم. اوریدونکی محمدی له هلمند څخه لیکي، کریم الله له زابل څخه، صاحب خان لا شکردری څخه، او محمد اسلم تنها د نیمروز څخه پیغامونه راستول دي. خواخوږی څرګنده کړی ده، مننه کوم.
طبي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمه او نړۍ تر ټولو مهمه پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګړي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو پورې اوري. آشنا رادیو له 2 بجو وروسته خبرونه کوي. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر 2 بجو د وروسته په همدې خبرونه کې کول کړی او د سپورت پروګرامونه لرو. او اوس یو نړیواله مسله راخلو. د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران له 15 میاشتو وروسته د عدن ښار ته ستنول. د ملګرو ملتونو په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل شوې، نږدې 4900 تنه خلک بوجل شوي دي او 15000 نور ټپیان دي. له یمن څخه ګڼ شمیر خلک به کور شوي دي. د رپورټونو پر اساس د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران په څومره دی راهیسی په تېشت کې وو. د یمن صدر اعظم عدن تل رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به امنیت ټینګ کړي. احمد شبر په دې اړه رپورت باندې کوي.
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبی شهر عدن ته ستون شو او ژمنه وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي. خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د حکومت په پټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅه وکړي. خالد بها زیاتوي چې د جګړې د عملیات به ځای شویو لپاره به کوشش وکړي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي. د مارچ په میاشت کې چې ایران په لوه حوثی اغیانو عدن ونیو، د یمن ولسمشر عبدالرب و منصور هادي، صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو ګاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل. د چهارشنبه په ورځ چې بها عدن ته ستنېده، له ده سره د کورنیو چارو، مخابراتو، پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګري وو. د دوی لر رسیدو سره سم وسلوالو چې باور کې جلال قاعده سره اړیکې لري په عدن کې وی کلیسا ته اور واچوه. په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښته. د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود. دا کلیسا په 1325 کال کې ودانه شوې و. پر دې کلیسا د بریټ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمې تصفیه کړې. حوثی اغیانو له هم د یمن په شمال کې لویه برخه لاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ له یمن سره د 9 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثباته و او خلک یې بې وسله و، خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1300 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، لای ننګرهار لیکي. د ننګرهار د پوهنې پر ریاست کې پراخ اداري فساد موجود دی. په دې ریاست کې د یو شوونکي بس په 10000 افغاني باندې پلورل کیږي. دا ازادي رادیو یو بل اوریدونکو لیکي، د نوم علي محمد دی. د اورزګان په شهید اساس او سراب ولسوالۍ کې تر اوسه یو شونځي هم نستاو د 400 کلونو را پدې خوې پیسې شخصي جیبونو ته دي. یو بل اوریدونکو ل پکتیا څخه په خپل پیغام کې لیکي، دلته زموږ په ډیرو سیمو کې اصلا نه کتابچېسته، نه قلمونه ست، د شونکو د زده کوونکو لپاره او نه هم میزونه او چوکۍ ست. شونځي خالی دي. اسمت الله افغان د کندهار څخه لیکي، په معرف وزارت کې ډیر فساد موجود دی، باید د ټولو چارواکو سره حساب کتاب وشي. عبدالقدیر تکین د زابل ولایت خلی کې د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او فساد په باره کې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار په بې پلوي سره باید سرته ورسوي. او محمد ابراهیم د هلمند څخه د هلمند په معارف کې دومره فساد موجود دی چې یو څوک د خپل حق غوښتنه هم نسي کولای. زه عیني شاهد یم، ما په دیارلس سوه درې نوي کال کې د ناوې د یوې د خرابې د لیسې څخه په لومړۍ درجه څخه فارغ سوم او په هند کې بورسونه راغلل، او کله چې ما سبتنام وکړ تر هغه وروسته بیا ما د معارف مدیر ته عرض وکړ، خو هغه په جواب کې راته وویل چې هغه بورسونه سناتورانو غلا کړي دي او په هغه کې زموږ د ولایت حق نسته. البته اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کومه خبره نه لري او موږ تاسو ته یوازې د دغو پیغامونو د خپرولو مسؤلیت لرو. یو بل پیغام هم راخلم. سمیع الله سعادت له هلمند څخه د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي، له کومه وخته چې دلته ښوونځي شروع سوي دي تر اوسه هیڅ درسونه نسته، معلمان نه دي راغلي ځکه چې معاش معلمانو ته نه ورکوي. او زه له ټولو لوړپوړو چارواکو څخه غواړم چې په دې برخه کې دي کوشش وکړي، ښوونکو ته دي معاشونه ورکړي چې هغوی درسونه ته راسي. او اوس به عصمت څاروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د چیلی په سمندرغاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 8.3 شوی جنوبی امریکا لړزولې. د زلزلې د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایی ټاپو کې د سونامی د راپورته کېدو خطر پیش کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبی آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیلېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر وو. بو بریګډال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشې شو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځان وژونکو حمله لشتل لږه څوار لستنه ووشل. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منشوي ګوند سره اړیکې لرلې. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیا یو رسپانو پر خبریالانو د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوی بندیزونه لګولي او همه پخوانی بندیز تمدید کړی دی.
لا ازادي رادیو نموده نن ورځی اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د راکړې ورکړې پر وخت د پاکستانی کالدارو د چلن مخاونیول شي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي له پاکستانی تولیداتو د نه استفادې په سیر دی په بازارونو کې هم له پاکستانی یو کالدارو استفاده نه کیږي. په ورته وخت کې د کونړ والی وحید الله کلیمزي ازادي رادیو ته ویل دوی پریکړه کړې چې لا دی وروسته به د پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستانی کالدارو پر ځای افغاني وکاروي. د کونړ د خلکو لخوا د پاکستانی کالدارو د نه استفادې غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې لا دی وړاندې هم په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د راکړې ورکړې پر وخت د ایراني او پاکستانی پیسو د چلند بندیدو غوښتنه شوې وه. د کندهار یو شمیر باغداران وایي چې د تیر کال په پرتله د انارو حاصلات ډیر شوي دي. د حاجی خدایداد په نوم یو بڼوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د انارو باغونو ته سمه پاملرنه ده. دغه بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان او هندوستان ترڅنګ دي په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم د کندهار د انارو لپاره د بازار موندنې هلې ځلې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کندهار انار له پاکستان او هند سربیره روسیې ته هم لیږل شوي وو. د غور ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات 2% زیات شوی دی. د غور د کرنې او مالداری د ریاست د عمومي ترویج مدیر محمد بلال اميري ازادي راډیو ته ویل د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو علت په دې ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د اصلاح شویو تخمونو ویش دی چې د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې توپیر راغلی دی. خو ښاغلی اميري وایي سره له دې هم د حاصلاتو د اندازه زیاتېدل بیا هم د غور د خلکو او د کرنې او مالداری ریاست ته د قناعت وړ نه دي. اميري وایي په غور کې بزګران 80% غنم کری خو له 2 کلونو را په دې خوا دغه ولایت د کرنې او مالداری وزارت او بهرنیو مؤسسو له نظر لویدلی نو ځکه د غنمو حاصلات د قناعت وړ نه دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.8 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلدار 900 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار بیا 614 افغانۍ بدلیږي.
دا ازادي راډیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بیا هم د افغانستان د معرف په سیستم باندې د اداري فساد او په دې ارتباط تاسو د نظرونو خبره کوو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ساحل لغمانه په دې خپل پیغام کې لیکلی دی، دلته زموږ یو د پوهنی رئیس د نوم اخیستې دی، دومره په اداري فساد کې ککړو چې حتی خپل د پوهنی ریاست یو ودانۍ نه لري. یو بل اوریدونکی د کندهار له جړی ولسوالۍ څخلي کې دلته پایو مکتب کې هم چې په میاشت کې 3 واری نه ورځم، دلته نه معلمان سره بل شيسته، خلک معاشونه اخلي او پیسې خوري. یو بل اوریدونکی لیکي چې پیغام یو څه په ګرانه ویل کېږي، منور خان قریش له نورستان لیکي، دلته په نورستان کې د نجونو ښوونځي نسته او نجونه په دغه سیمه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په 13-15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد په وینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لاګړندای شي.
So therefore what's happening is the situation is leading to
دا وایي چې په دغه هیات کې روان بحران داسې نسرګندیږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په سوریه کې بحران نږدې 15 کلن دی او ګڼ شمیر خلک د دغه بحران له پیل راهیسې د کډوالۍ ژوند تړ شوی دی. د بتول احمد په وینا په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بے کوره شوي دي او په خپل د عراق په بیلابیلو سیمو کې مشت شوي دي. دا وایي له عراق خلک د تیښتې په حال کې دي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیچیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدل دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یو ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدل دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا دا خلک وږي دي. په سوریه کې د وضعیت له خرابېدو سره او دې ته په پام چې په ګاونډیو هیوادونو کې هیڅ مرستې نشته، د دغو خلکو لپاره د بیرته تګ لاره بنده ده. بتول احمد وایي په سوریه او عراق کې روان وضعیت پر دغو خلکو باندې فشار راولي چې وتښتي. د ازادي راډیو ته وویل دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي. او خوندی چاپیریال ترتیا لري. UNHCR په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40 زره غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونز او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان تل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیواله تلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبي هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالۍ او پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست تازه دی راډیو ته ویل چې د نوی رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استادو په ګډون د اصولو لمخې ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کیږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدی او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاید نه پام یک سال دو سال دیگه طول بکشه تا جنجال
اغلی هدی وی یو کال دو کال به وخت نیسه چې د دوی لانجی ختم شي. باور وکړئ یو لوبغاړی ته یو اونۍ تمرین ډیر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنځ له یو کال رئیس لانجی پیدا شوې دي چې د ټیم کپتان هم يم نشم تللی ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه هواروي.
مشکلات داشتیم خوشبختانه
وخت کې اغلی رحمانی وی ستونزې مو لرلې خو ورسره له هغه چې انتخاباته نیټه وشوه مونږ سرپرستین کړي او کوم ستونزې نه و او مو وخت چې سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو. دغه لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي رادیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوی رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک تری خبر نه دی. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ مونږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطئه کیږي او په ناقانونه توګه انتخابات کیږي. د پټو دروازو تر شا لدی خبرې نه سرپرست نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبرو. د بدني روزنې ریاست استاد هم ان د انتخاباتو تر ورځې پورې نو خبر
نه
بودم. د ښاغلي نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوی ټاکل شوی رئیس د یک شنبه پورې په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او د فدراسیون ته نه نوته دی. د پداسل کې د چې تمو روانه اونې د شمال شرق زون سیالي تر سره شي. خو د اولمپیک د ملي کمیټې استاد وی چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سم اثر کړیده. دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل
ما تنا من هیڅ کمیټې ملي اولمپیک په خاطر شفافیت انتخابات شون است.
موږ د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو لمخه کیږي چې فدراسیونونو ټاکلې دي. دا سارو چې له همو اساسنامو څخه بهر نشي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوی دي. خغلی حنیف ویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم خپل کاندیداتوري تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو اولمپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي.
اوس به هم را شو مرکه ته د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړي. هوتک په هند کې په دې ورستوي کې یو نړیواله تلولي ګټلې ده.
سلام تاسو د غړي ډټور اوریدم کته د پروفیشنل لوبي وچې کالیکوټ کې ویني د یو ستر سازمان په نوم اس اف سي سازمان او چې پروفیشنل سیالي تقریبا د پیو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوبم مرکزی لوبه ولا چې نه ټول مسابقه د ما په لوبه چې درې نو زمونږ ته مې یو کاپي شه او چې راکټ مې د سوېلې شم چې افغانستان د هندستان تر مېز نو خوش وخت انا ما خپل سیال ته په دې سانو اول کې ما ته ورکړل دا کاپ مې اندزان کړو.
اوس مصروفیت لري په هند کې آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه؟
زه وین په ولسم تاریخ به تر قرار زه کابل تر شم او دوه ورځې ورشم نو خوش وخت انا د مسابقه ما انټرنیټ لایف لور دینې لایف هم ولې په دوبه کې بل متوسط سازمان دا غوړې ما مسابقه وکړلې به غوړې ما درخواست وکړ چې ته زمنګ سازمان تر شاو ته به زمنګ سازمان سره موږ سره قرارداد کې ان دیو کا لفاره ان ادریس تلو سره لفاره ته موږ سازمان کلوب کزه منتظر دی غوړې ما نو دوبه ته فرواز کوم د نوې مسابقه لپاره زه دوبه چې مال تاسو سره قرارداد کوم نو راتلونکي کوم مسابقه هغه به راته ټاکي تکم ځای کې او څو وخت نو وخت تر اوسه نه مونږ
مننه خغله هوتک د غلوبه مو چوکړه د مو په څې امتیاز باندې وګټل یعنی کوم ټکنیک مو وکړو او د مو څومره لوبه د چي تاسو وګټله
د مو تقریبا 14 لوبه ولا او د پروفیشنل ایر فیلو باندې تقریبا 10 لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا 14 لوبه راځي نو د لوبه یې وخت یې په 15 دقیقو د لوبه یې به 15 دقیقې مو مبارزه کړو موږ ټایم راکړو نو د 15 دقیقو مخې ما په 10 سره کې دا وګټله ځکه موږ فری فایټ یا ام ام ای کوو یعنی کیسه معلومات وي دا یې آزاد لوبه ده دا مو په سبمیشن وګټل یعنی په سبمیشن کې مې تسلیم کاری خپل
درته وی چې غواړی چې نور لوبغاړي مو هم وروزه یې کڅنګ خپل هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته کڅنګ
او زه کابل کې خپل هم تقریبا مخکې دوه کړو د خو یو ستر کلب مخته وړم تقریبا څلو څخه زیات شاګردان هم روزه مو باندې ځوانان ته خدمت کوي مې او ډېر دین هم لذت وړم خوشاله یم چې ځوانان ته خدمت وکم څه چې مې دی نور غاله نور او وادوالو ځوانانو سره هم شریکوم
قدر من اوریدونکو پام دې سره رسیدو د پروګرام وروسته شی بوته تربل یو مزه سفیو لاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنې هغه لنډې د چې یو کال بنور درته کینم زیارت خونه چې جنډې په دې ساتمه تر کومه به یو میرمن دغه دروازې د کلب انتظار باسي چې خوان به بریر نه وځي تر کومه به مورغه خالی ځای ته اوخ کې تویبي په کوم به چې مسافر زوی نستو او تر کومه به پښته پلار کې یو بی پلار ماشوم له مور د پلار پښتنه کوي کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بي سرپرست کورنۍ ستیریږي
اولین نلور مې وای بي د وښکو نه مې چې نه دی کوي زه په ځای کې ګرځم یعنی دا هم سوفتي د مېله زه د تاوان د رکه دوی دی په کوټ کې دی
د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي اکثره په کلونو کلونو مسافر کوي مګر دلته میرمن ماشومان او نور کورنۍ به سرپرست پرخیوي موږ د کور کلی نه نه خبرونه د ډيري وګړي مسافرې عواملو بد عواقب او ستونزو ته ځانګړي کړي زما فرشتي مرسال ملتي وکړي قدر مې مننه دوستانو، هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه، خو بیا هم یو شمېر ځوانان له دغه متله پند نه اخلي او د مزدورۍ لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي. د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي، او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکې مریم د ځان پاکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و، په سخت او تنګ وخت کې به ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې د یې په رواني ناروغۍ اخته کړه.
د سیلوټ کله دوی په کور کې دی وخوري او که نوي مسافر کیږي د نه اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي ماما مې و هغه هم وفات شو. تلیفون شو ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې، زه په ځایو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه. یعنې دغه مسافري د مېړه زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبي که سختي که دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره ځي، لږ د خپل د فکر تبدیلولو دپاره هم ځي. تنه غریبي د څوک نه هغه کیږي، نه په دی بنا باندې څوک خپل فامیل نه ملامت، زه فامیل ته یې لمړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېر افغانان دي زمونږ چې پیسې پیدا کړي، نیمایي اولاد ته رالېږي، نیمایي باندې خپل عیش نوشونه کوي. اصلا د مونږ څه رقم زه تا ته بیان کړم، ډېر یعنې بد حالتونه مونږ ولیدل. د خپل شخصي زړه نه ویم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي، اول دې نه کا چې بیې کا بیا د جدا کېږي نه.
راز راز جانانا تماشا مہروانا دا سنگ زندگی دا ہے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا. راز راز
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشي لیدلی، دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوي ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل دمو باندې اچوي. دمو نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنه ولاړ شي، د دې مخالف وي. د مېړه ژوند یعنې هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم، د پلار ځای خالي، اولاد پوښتنه وکړي، اولاد مرل په څه شکل پلار په منډه اخلي. مګر مونږ پلار په کور کې نه، اولاد ماته څه امید کوي چې مور په سترګو کې وکړي؟ یا مور په یو ځای کې خپل خفګان پټي، اولاد پټ کړي ور راځي، هغه خفګان یعنې اولاد په خپل زړه کې درد ویني. هغه درد بیا مونږ نشو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تېرېږي. طفله د دې دورې نه همداره کې ډوډۍ دي په کور کې دي، یو د بل سره دي.
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي، له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکې شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګاس کا مشکلات، یو خو د خلکو خبرې وي، پلانای دې ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشی که لاړه، لغه نګا داسې مشکلات پېښېږي. بل له دې نګا چې هر څونه هغه تېر کې سختۍ خوارۍ ایرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له دې چې ماشومان بې سرنوشته لویږي، له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. مور چې کاویش دغه نه کاویش ته شپاګو ته وو کال اداره کو پس لغه اداره لمور خلاصيږي. مور بچیر د پسې کوڅه او دکانونو بازار نه لټوي.
شازیا وای خوندې په دې تمو چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړی چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري. خدا کارونه شو د دې په نظر په خپل هیواد کې هم کار پیدا کیږي، خو کې څوک وکړي؟
خپل وطن کې کار شته، غریبی شته، کانور څنګه بولونی پزی شته، دکانداری شته، جویکانی شته، هر شای شته، موټر شویی شته، ولی نشته چې تو غیرت ولری. چې غیرت ولری دغه دی بیګل د سبا ز قخلار نگاه خلق پیدا کوي شو، ولی ز سیاست اندل تا کار کوم پیدا کوم نور نه نش کولای کوي شي، ولی نش کوي زرا نه پر مولی دلی چې بیر تر اغلی مو خپل ابرو ایم لاس ور کړی ده. کو کار نشته، ز چی شای در توکم، هیڅ شای نشته. خزان په تکلیفي، خپلم په تکلیفي، جګر خریم فامیل کی
خفدی کزما زړګي خفدی پیا دونو یی دادایم هر یو یا چی هي فدی بی جانا نه چی تیریږي پاغو کې می گزراندی.
جمیلہ چې د خور میړې له 12 کلونو را پدې خو په دوبای کې دی وای اکثره کسان په خپل هیواد کې په دوکانداری شرمېږي، خو په پردی ملک کې به د خلکو کورونه هم پکوي.
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي، چې مثلا دوبای ته ډیر رفت آمد کوي، زی سره به بیت روزی شپکالا بود وکالا بود. دلته دی یو کار غریبی دی و کې خلاص ماغه یو مړی دوډه یا قلال خپل اولاد خزیته دی ورکی. څوک وګوري کار وکي دا مارکیټ ته دلاس یو کراچۍ دی وخت په غریبی کې هیڅ شرم نه ده. ننګ ورځي چې موږ څنګه دا کار وکړو چې کراچۍ وخلو، موږ لار سو مارکیټ کې کار وکړو. اما هلته چیزی بیا هلته تشنابونه دوی مینځي، کورو کې دوی کار کوي،
رنگ مولی دوی کوي هم دلتا یو خو وظیفه هم لري سره څلالت زوړنده ډوډۍ دی راځه څنګه
لوغو نارینه و به هم باورو چه به هر ملک ده ده مسافره نیت کوی. نهی ویشت کلن جاوید چه دو ماشمان لری سودی تروانده. هغه په هیواد که نامنی او بیکاری دیده کار لامل بولی.
یوازنه ایلت داده چه کار روزگار زون زندگی په افغانستان که نامنی واجه هم ده. که کراچی وانیم که حتما پا دی دار که اوز به انفجار و انتحار وشی که تر کور نراوزیم هم پا دار که کور تا چه دن نزی هم پا دار که زماینده بسنگه شوی
نو تاسی زی یوازی زان لده انتحار انفجار دونش غوری فامیل خوم دلتا پاتی که کنه
نو حتما دخپل فامیل ده پاره کم بندو بس ده پاره زو یوازی دا نه چه زمان جوندی و سا زمان فامیل پر دار و ویره کیوی حتما دوتا با میوسط پیدا کول ده پاره زو دا ایله بلارو چه ورز افغانستان آباد و سیاخ پل وطن که کارو که دار زوم دارو چون چه مسایه ده نده ده وقت نشکای چه پل وطن که
نو دیتا چه به نظر کلا چه سعودی تا لارسه دوم رس با پیدا که چه خپل کورانه مغواره یا یو سدوی تا راولی گی؟
په سعودي کې نو تر اوسه خو شته دی مسلمانی خلک هم د افغانستان مسلمان خلک هلته ژوند کوي هغه هم انشاءالله مسلمانان دي حتما موږ قبلوي چې موږ زو خپل ژوند زندګي جوړول دپاره که بیا هم د موږ له واسې وشي حتما خپل فامیل غواړو که هلته مسایه دوی ده زمینه
او که له واسې هم ونه شي پرېږدی
نو که له واسې نه شپږ میاشتې بعد ورته راځو نو
غیر له قبل ته کار کوي
نو مجبور که کار وکړو بې له کار هم کېږي
زینی نارینه چې بهر ته د کار او مزدوری لپاره ځي هلته بیا خپل کور او بچی هیر شي د نوي ژوند په فکر کې شي دا خبره د غوربند اوسیدونکی فرید کوي
زمونږ په سیمه کې یو کس واده وکړ د واده پایله یې دوه ماشومان وو مسافرې ته لاړه په ایران کې مسافر دی داسې بې سر نه شته پرېښودل او هغه هلته یې واده کړی دی په ایران کې اوس هلته کور ژوند زندګي لري داسې هم نه کوي چې دی هدهته طلاق ورکړي یا ځواب ورکړي کله چې یو کس یا ځوان مسافرېږي هغه لس دولس کاله مسافري کوي بله نوې کورنۍ تشکیل کړی دی واده یې کړی دی
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډ وي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کیږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسیدونکی محمد آصف د همداسې پیښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي ځینې مړه کیږي یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپل یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مړ شو او تر اوسه هم نه چا ولید سي اوبو ته ولیدو مرغانو وخوړ د هر چا هېڅ پته ونه لګېده هغه میرمن خپله راولاړېږي او دغه کوچنی ماشومان مثال نه میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره پنځوس غنمو یا څلوېښت غنمو باندې د بل چا سره مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیایي
هغه نارینه چې پرته د میرمنې له خوښې نه اوږدې مسافرۍ کوي له دیني پلوه هم د دوی کار سم نه دی نور معلومات دیني عالم احسان الحق انیفیره کوي
که چیرته میرمنې له یو چا سره موافق وي او میرمنې یې ځان ساتلی شي او خاوندانو ته اجازه ورکړي چې هغې کال او دوه مسافري وکړي نو دا د دې دواړو موضوع ده خو که میرمن پرې رضایت ونه لري او خاون دغه سی اوګدی مسافرۍ کوي نو د سلورو میاشتونه اخوا قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک اوګده مسافرۍ وکړي علت د دې خبرې دا ده هغه میرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاون ترې لرې وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي د سلورو میاشتو نه بعد خلک وایي وي د صبر کاسه یې نوره نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ یوه شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځیده یو میرمن په دو پوړیزی کور کې وه او هغه شعر او یا ټپه ویله د خپل خوند په جدایی باندې نو عمر رضی الله عنه د حالات واورېده او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمنه راوغوښتله پوښتنه یې ترې وکړه چې یوه واده شوې زنانه چې خوند نه وي نو څومره وخت صبر کولی شي د خوند په غیاب کې هغې ورته وویل چې یوه ورځ خو بالاخره عمر رضی الله عنه دا پوښتنه ترې کوله چې که ډېر مشکلات وو مجبوریتونه وي خو هفته شو او میاشت بالاخره څلور میاشتې چې څلور میاشتې خبره یې ورته وکړې څلورو میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي او که ښځه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي
قدرمنو دوستانو په خپرونه کې روښانه شوه چې د نارینه وو اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دې وي خو د کورنۍ په څنګ کې دې وي
و دوا
دواړو لاسو مینې ولې ستا لمن ما غوا دواړو لاسو ما غوا دواړو لاسو مینې ولې ستا لمن ما غوا وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش منگول مستا پور لمن شیش وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش ہو تابیا تلاش تابیا تلاش تا امر وکیل کشتن محبوبا last amar vakit kushan mahaba o apad varu last mahaba